د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان از رانه یې سوزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخوري. په خبرونه کې به واوري: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کاونټیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریځ روښانه دی، او مسؤولو ادارو د متخصصینو د نظریاتو په اساس د چاپیریال د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي. په دې هکله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شای تاسو ته ولولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه یو افراطی ډلې ویل دي چې د لبنان سرحد ته نږدې د حزب الله د ډلې درې تنه سرتیري نیولې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې ماسکو به د واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو په جواب کې د خپل ملک نه د امریکا 255 ډیپلوماټان وباسي، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د بالټیک دریو ملکونو ته د سفر په شروع کې استونیا ته رسیدل دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریه د فتول اسلام د فتول شام جبهه چې د القاعده ترستی ډلې سره اړیکې لري ویل دي چې دا غوي ملیشو د سوریه او د لبنان سره تنز دي. د لبنان د حزب الله د ډلې درې تنه ملیشو نیولې دي. د حزب الله د ملیشو ډلې هم د شنبه پر ورځ ویلي وو چې د 200 تنه سرتیري لا درک شوې دي. دا غدواړو خو پرون د یک شنبه پر ورځ د خپل سرتیرو د مړو جسدونه هم یو بل ته ورکړي دي. لبل خو پرون د روسیې و اطلاعاتي مرکز ویل چې دا غوی یو خبريال په سوریه کې وژل شوی. دغه مرکز وایي چې 25 کلن خالد الختی پرون هغه وخت مړ شو چې د سوریه د فوز او د داعش د ډلې د ملیشو ترمنځ یې د هغه ملک په مرکزی صحرایي سیمو کې د یو جنگ په باب راپورونه برابرول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د واشنگتن د نوو اقتصادي بندیزونو په مقابل کې د خپل ملک نه د امریکا 255 ډیپلوماټان وباسي. په 2014 کال کې د امریکا د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په جواب کې د امریکا د کانګرس غړو په روسیې باندې د بندیزونو نوی قانوني لایحه په مطلق اکثریت تایید کړې ده. سپینه مڼۍ وایي ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به دغه قانوني لایحه لاسلیک کاندي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل ملک د یوې ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي دلته په روسیې کې د امریکا په سفارت او قونسلګریو کې د زور نه زیات خلک کار کوي. د هغې نه 255 تنه باید په روسیې کې خپل کار ختم کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت لا تر اوسه پورې د خغلی پوتین د دغه خبرو په مقابل کې لا کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، او لدین هم انکار کړی دی چې ټول څومره امریکایي ډیپلوماټان هلته کار کوي. مګر داسې ګمان کیږي چې په روسیې کې د ځینو ډیپلوماټانو د کورنیو د غړو په شمول 400 تنه ډیپلوماټان هلته کار کوي. لدین مخکې د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګلی ریباکوف ویلی وو چې زه فکر کوم چې دا جوابي اقدام باید ډیر پخوا شوی وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د بالټیک د سیمې دریو ملکونو ته د خپل سفر په شروع کې استونیا ته رسیدل دي. هغه بالته د ناټو د دغه دریو وړو غړو ملکونو د مشرانو سره نن ملاقات وکړي، او د هغوی سربا د امریکا د نظامي ملاتړ په باب خبرې وکاندي. د ښاغلي پنس د دغه سفر خواهش د بالټیک د سیمې دغه دریو ملکونو دې لپاره کړی وو چې د روسیې د پراختیا په مقابل کې د امریکا نظامي ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلي پنس هلته په استونیا کې ویلي دي چې زه په ختیځ اروپا کې خپل متحدینو ته دا وایم چې مونږ تاسو سره یو، مونږ تاسو سره د ازادۍ لپاره ولاړ یو، او دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې زه نن دلته ستاسو سره یم. د بالټیک د سیمې د دغو ملکونو اندېښنې هغه وخت زیاتې شوې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین د کریم یا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره زمیمه کړه. د امریکا دوه بم غورځوونکي الوتکې د شمالي کوریا د یو نوي توغندي د تازه ازموین نو وروسته د کوریا د ټاپو وزمې د پاسه پروازونه کوي. د امریکا د دغو B-1 بم غورځوونکو الوتکو بدرګه د جنوبي کوریا جنگي الوتکې کوي. د امریکا او د جنوبی کوریا هوایی قوا ویلی دی چې د امریکا بمبار د الوتکې د کوریا د ټاپو وزمې په فضا کې نمایشي پروازونه کوي. په سومالی کې د امنیتي قواو مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې دا شباب د افراطي ډلې په یوې حملې کې د افریقایي اتحاد کم تر کمه 13 تن عسکر وژل شوي دي. دغه حمله د موګادیشو نه 120 کیلومتره لرې په یوې سیمې کې د دغو قواو د مهماتو په یوه کاروان شوې ده. د شباب ډلې ویلي دي چې د دوی د ملشو په دغه حمله کې 9 تن وژل شوي دي. په ترکیه کې وکاسه جرنالستان د نهو میاشتو بند تیرول نه وروسته خوشی شوی دی، خو دوی په دې خپه دي چې نور څلور ملګري لا تر اوسه پورې په بند کې پاتې دي.
خبرونه مو اوریدل، په موکړې د خبرونې لومړی راپورته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان دریځ روښانه دی او که ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د ټیرریزم ختمول غواړي نو غوره لارې د افغانستان سره همغږي ده. په موکړی د ازادۍ راډیو د خبریال واصل وسال دی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قمندان د افغانستان په دریو ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف غوره لار د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د توریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
مبارزه پیاوړی شي، توریزم د سیمې څخه لمن ټوله شي، نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو همکاري زیات شي. که چیرې زموږ دولتونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د توریزم ځالې او لمنې ټولې شي.
خو د ایران د سپای پاسداران د قومندان وروستیو سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګه ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران له خوا نه چې د سپای پاسداران کومې خبرې نیوکه درلود، دا فقط د افغانستان د اوبو لپاره، د زیربنا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅکله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي دوی لري چې افغانستان ناامن واوسي او د افغانستان د اوبو او د زیربنا دوی سپاره کې دوی فقط مشخص عرب ده.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د شنبه پورې ایرانی رسنیو ته ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او حواله لري افغانستان او عراق ته دوی تر نظر لاندې ده، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو لمخې لا د وړاندې ایران د یو شمېر سیمهیزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. خغل کوهستانی وایي د ایران استخباراتي مداخله د افغانستان لپاره به خطر نه دي، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت لا دوه خو په جګړه کې خیل نشي په کار ده چې د ستونزه لا ډیپلوماټیکو لارو حل شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
مسؤول ادارو د متخصصینو د نظریاتو په اساس د چاپیریال د سیانمنیدو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي. دا چې په نوې پلان کې څه شامل دي، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق آشنا رادیو ته وویل
د چاپیریال باس خو ډېر زیات پراخ او ډېر زیات وسعت لري. ستونزمنه ده چې د چاپیریال ټول ابعاد پاتې دوی پلان کې رامنځته کړي، نو دې په خاطر باندې اړینه ده چې تاسو چاپیریال وویشئ په برخو باندې. پلان اوس موږ ته لاس باندې نیولی ده، دو ډېر عمده موضوعات دي چې په هغه باندې بحث کوو، کېدای شي درېیمه مسله پکې شامل کړو. یو دا ده چې موږ په مجموع کې د چاپیریال لپاره چې کوم حقوقي بستر جوړوو د هغه تطبیق ډېره اړینه خبره ده. باید دغه مقررې او قوانین د تطبیق شي، نافذ شي. د هغو لپاره عملي پلان او عملي برنامه پکار ده. د دې لپاره موږ دوه برنامې تر لاس باندې نیولي.
کېدای شي واضح کړئ
یو دا ده چې موږ څنګه وکړی شو په مجموع کې؟ کله چې زموږ وایم منظور د دولتي ارګانونه دي او خلک دي، په مجموع کې څنګه کولای شو د اوبو د سرچینو د کیفیت د حفاظت او د ساتلو پروګرام تر لاسه کړي شو عملي شي. د دې سره په خوا کې څنګه کولای شو په لویو ښارو کې د غږ ککړتیا یا د اواز ککړتیا په دغه لپاره برنامه موږ تر لاسه دي ولې ده. د دې سره په خوا کې هڅه کوو چې دا د کلینیکي زبالې خصوصا هغه زبالې کومې چې له شفاخانو او کلینیکونه روزمره منځ ته راځي د دې مدیریت ته دغه برنامه باندې موږ کار کوو. د یو سره باندې کار شروع کړی دی او ان شاء الله نهایي کوي.
د کومو ادارو لخوا به دا پلان عملي کیږي؟
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نقش او مسؤلیت دا ده په مجموع کې د دولتو کار دا ده چې د چاپیریال لپاره هغه حقوقي دستر رامنځته کړي، د پالیسیو او ستراتیژیو بحث رامنځته کړي او زمینه د کار هم خصوصي سکتور ته او غیر خصوصي سکتور ته دولتي سکتور ته زمینه مساعده کړي. په دې چوکاټ کې موږ د اوبو د کیفیت د ساتنې لپاره موږ د کابل ښاروالي زموږ سره هغه پارتنر ایجنسی دی هغه اړوند ارګان د سیمه سره کار کوي. د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست زموږ همکار ده. د اوبو او برېښنا وزارت په مجموع کې په لویو ښارونو کې ښاروالیان دي. په دې سره په خوا کې د کورنیو چارو وزارت یا ارګانونو چې قانون تنظیموي د دې په شکل باندې خپل د ولایتو په کچه باندې د ولایت دفتر په مجموع کې په ګډه باندې موږ د دې پلان په جوړولو کې کار کوو.
بله، په ښاري چاپیریال کې د ککړتیا لوی لامل څه خودل شوی؟
د ښاري چاپیریال په ککړتیا کې هغه لوی لامل په مجموع کې پاتې دی وګړو ډیروالی تراکم د نفوس هغه عمده لامل ده د چاپیریالي ککړتیا مختلفو ککړتیاوو لپاره. په دې خوا کې سره موږ دغه ستونزه د کابل په ښار کې لرو او د هیواد په لویو ښارو کې که تاسو متوجه شئ یا اتمن تاسو خپل رپورټونه درلودل ورځ تر ورځې زموږ په لویو ښارو کې د نفوسو کچه زیاتیږي. کله چې د نفوسو کچه زیاتیږي د معیشت لپاره انسانان مجبور دي چې انرژي ته لاس ور وړاندې کړي، لاس ور اوږد کړي او انرژي نه استفاده وکړي. اکثرا دغه انرژي د فوسیلي موادو نه لاسته راځي. د فوسیلي موادو سوان بالاخره په لویه کچه باندې د چاپیریال په زیانمنېدو باندې تمامېږي.
افغانستان د چاپیریال د خوندیتوب د سیمنابې لري چې خپل خلک اول سرنه استفاده وکي او خپل چاپیریال د ککړتیا نه خوندي وساتي.
په چاپیریال کې درې جزء یا درې اجزا ډېر زیات مهم دي او زموږ ژوند په هغه پورې تړلې ده. هغه د اوبو دي، خاوره ده او هوا. دا درې منابع د بشر په اختیار کې دي، د انسانانو لپاره معیشت برابروي او د دغه په مقابل کې د بشر د انسانانو مسؤلیت ګرځي تر څو دغه اجزاوې چې د دوی ژوند مستقیما په هغو پورې تړلې ده د دوی په ساتلو کې باید مثبته او فعاله ونډه واخلي. که د اوبو منابع موږ یادوو، د اوبو په استفاده کې باید موږ په دې باندې سوچ وکړو، غور وکړو تر څو څنګه کولی شو اوبو په پایداره شکل باندې استفاده ترې وکړو. څنګه کولای شو چې موږ ورځني فعالیتونه د هوا ککړه نه کړي، څنګه کولای شو چې خاوره منعجه منده چې موږ ته خواړه برابري دغه ته کې د بشر خپل ورځني فعالیتونه باید تر یو ځل په ذهن کې راواړي. هغه فعالیتونه چې باعث د ککړتیا او باعث د تخریب د دغو درېو اجزاوو ګرځي په مجموع کې په دغو عادتو کې باید تغییر راوړي. په مجموع کې دا په صراحت سره وایم چې د خلکو همکاري د حکومتي مسؤول اداراتو سره په ګډه باندې کولای شو موږ د چاپیریال په ساتلو کې ښه او مثبت ګامونه وچو.
مدقیق صاحب ډېره مننه. کورم
آباد. تاسو هم مننه. نن سبا خو
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه سوچ کوي او د امریکا په پالیسۍ باندې د سر غور کوي، د هغه هیواد قانونه او منرالونه هم په نظر کې دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خارجي پالیسۍ په برخه کې د امریکا فرست یا امریکا تر ټولو لومړی تر شعار لاندې مبارزه کوله، د افغانستان د جنگ په اړه به اوس په ذهن کې دا پوښتنه خطر کوي چې د امریکا په ټول تاریخ کې د دې اوږده جنگ سره چې پورا شپاړس کاله دوام وکړ څه وکړي. دا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ غږ دی چې تیر هفته په واشنگټن کې د امریکا د پوځ د پخوانیو عسکرو یوې غونډې ته وینا کوله. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په اړه د امریکا موجوده پالیسي ارزیابي کوي، ټرمپ له یو غټ مشکل سره مخ دی. ټرمپ فکر کاوه چې د افغانستان جنگ نه ګټل کېږي او له همدې امله هغه هیواد ته د اضافي عسکرو د لیږلو په اړه په ذهن کې شکونه موجود وو. داسې ښکاري چې اوس یې نظر بدل شوی او د افغانستان په اړه ورسره یو نوی فکر پیدا شوی چې د افغانستان د پراخو زیر زمینی زیرمو او قانونو د لویستلو لپاره باید د لویدیځو شرکتونو نه استفاده وشي او په بدل کې به په دوامداره توګه امریکا هلته خپل نظامي موجودیت جاری وساتي. یو تازه سروې چې په 2010 میلادي یا 1409 لمریز کال کې امریکایي کارپوهانو سرته رسولې ښیي چې په افغانستان کې دومره ډېر قانونه او منرالونه د ځمکې لاندې پراته دي چې د 1 ټریلیون یعنې 0 میلیارد ډالر نه زیات ارزښت لري، خو په هغه هیواد کې د روان جنگ، کمزورو او بیکاره زیربناو او په حکومتي ادارو کې د فساد، رشوت خورۍ او خیانت په وجه سمه استفاده ورنه نه ده شوې او شای چې اوس هم رایستل زخ زیات ګراني. که څه هم چې امریکایي مامورانو د افغانستان د منرالونو له شتمنۍ نه دغه هیواد د حکومتي ادارو د سمولو او د ملي اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره ډېر بحثونه کړي، خو پلان یې تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده غوره کړې. دا اندېښنه هم موجود ده که متحده ایالات دا کار وکړي نو طالبانو ته به ښه بانه په لاس ورشي او د افغانستان خلکو ته به ووایي چې وګورئ، امریکا صرف د دې لپاره په افغانستان کې نظامي موجودیت جاري ساتي چې قانونه راوکني او د هیواد له طبي زیرمو نه ګټه پورته کړي. خو سره له دې داسې معلومیږي چې ټرمپ په افغانستان کې د دوامداره نظامي موجودیت په عوض کې د هغه هیواد د طبي زیرمو نه د استفادې کولو له مفکورې سره موافق دي. د افغانستان حکومتي مامورانو هم منلي چې په دې اړه به د خبرو لپاره زر یو امریکایي هیئت کابل ته سفر وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې څو ورځې مخکې رپورټ ورکړو چې ټرمپ د افغانستان د قیمتي منرالونو او قانونو د راکنډولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی سره غږېدلی او اشرف غنی هم عین نظر لرو، خو سپینه ماڼۍ په دې اړه له تفصیل ډډه کوي. حکومتي مامورانو صرف همدومره وویل چې د افغانستان په اړه په پالیسۍ تجدید نظر روان دی، تبصره نشي کولی. د انګریزي ژبې د یو مثال سره سم چې وایي د جنگ غنیمتونه د فاتح حق دی، د افغانستان له قانونه استفاده د جمهور رئیس ټرمپ له خارجي پالیسۍ سره په بنیادي توګه سمون خوري. ټرمپ په دې نظر دی چې په خارج کې د امریکا نظامي مداخله باید له اقتصادي منابعو نه له استفادې سره تړلې وي. ټرمپ څو ځلې په دې خبر هم افسوس کړی وو چې په 1923 لمریز کال کې پر عراق باندې د پوځي یرغل نه وروسته موږ ولې د هغه هیواد تیل د ځان لپاره خوندي ونه ساتل، او کله چې اسلامي دولت په سوریه او عراق کې د تیلو زیرمې ونیولې ټرمپ بیا همدغه خبره تکرار کړله چې په دې اړه د هغه مخکینی دریځ سم وو. او څه موده مخکې د سی آی افسرانو ته په خپله لومړۍ وینا کې د انګریزي ژبې دا مثل بیا تکرار کړ، د جنگ غنیمتونه د فاتح حق دی. تر اوسه سمه نه ده څرګنده چې ټرمپ به د جنگ په اړه خپله دغه مفکوره په افغانستان کې د امریکایي جنرالانو له وړاندیز سره څنګه عیاروي. ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې په خارج کې نظامي مداخلو نیوکه کړې وه او د افغانستان د پر مصرفه او اوږده جنگ سره هم سخت مخالفت څرګند کړی وو. خو د ټرمپ یو نږدې متمد او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور مرستیال سیباستین ګورکا امریکا غږ ته وویل، که څوک په تیرو اویا شپېتو کلونو کې خارجي پالیسۍ ته وګوري نو خارجي پالیسي له اقتصاد سره تړلې ده. هغه وویل، ګوره، د نړیوال اقتصاد په موجوده دور کې جیوپولیټیکي سیاست او اقتصادي پالیسي د هیواد د ملي امنیت سره په بشپړه توګه تړلې دي. خو ګورکا دا ونه منله چې د ټرمپ اداره صرف د اقتصادي ګټو لپاره خارجي پالیسي طرح کوي او افغانستان د دې لپاره عسکر استي چې له منرالونو نه استفاده وکړي. په افغانستان کې امریکایي قومندانان په دې فکر دي چې په څو ولایتونو کې له طالبانو نه بیرته د خاورې د نیولو او د هغوی د پرمختګ د بدي کولو لپاره تازه دم امریکایي عسکر ته ضرورت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په درسته نړۍ کې د ټیریزم په خلاف عملیات په میراث کې پاتې دي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړي اوس په دې زور چوي چې په کار ده د دغو عملیاتو د پاره قانوني توجیه پیدا شي. پام وکړی دی رپورټ ته.
نوې حکومت په افغانستان کې نوې ستراتیژي او احتمال لري چې تروریزم په باره کې د نوې جنگ لپاره نوې قانوني واک ورکړي. په کانګرس کې د شمالي کارولینا جمهوریت غوښتونکي غړی والټر جونز نو وای
After 16 years in Afghanistan, Congress deserves another vote.
کانګرس په افغانستان کې د شپاړس کاله جنگ نه وروسته د یوې بلې ری اچونې مستحق ده، مګر افغانستان د امریکا یو د نظامي عملیاتونه دی چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یوه ډله غواړي چې بیا نظر پرې ورکړی شي. د افغانستان، عراق او سوریې په شمول په څوارلسو هیوادونو کې لږ تر لږه د اووه دېرش نظامي عملیاتو اجازه ورکړل شوې وه چې له هغې نه شپاړس کاله تیر شوي دي. یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې له حملو نه وروسته د نظامي قوې د استعمال لپاره قانوني اجازه ورکړل شوې وه. د اسلامي دولت د ډلې او په سوریې کې د کورني جنگ په شان د نوو ګواښونو غم هم خوري. په هغه وخت کې په کانګرس کې د استازو د اوسني مجلس تقریبا څلورمه برخه غړي حاضر وو او له هغو نه یوازې یوې استازې باربرا لی د دغه الهې په خلاف رای ورکړې وه. دا وای
So broad. It was really a blank check.
دا ډیره پراخه وه او واقعا یو سپین چک وو. د استازو د مجلس وستنی رئیس نپال رین دلی هغه کوشش رد کړ چې غواړي په تعدیل باندې بحث بیا پیل شي او وایي دغه پیشنهاد یو جدا بحث غواړي. په کانګرس کې د کالیفورنیا ډیموکرات غړي باربرا لی بیا وای
We are the people's representatives. And so by denying the right to debate vote on an authorization you're denying
من د خلکو استازي په اجازه ورکولو باندې د رای ورکولو حق ردول د دې معنی لري چې دا د دیموکراتیکي پروسې ردول دي. یو څارونکی وایي د جنگ او سولې په باره کې پریکړه باید جمهور رئیس ته پرېنښودل شي. د ستراتیژیکو او بین المللي مطالعاتو د مرکز غړي کاترین هیکس وای
Congress is transmitting to the world that it is not an active player in our democracy on foreign policy and it's also keeping our politics
Congress نړۍ ته دا خبر رسوي چې دا زمونږ په دیموکراسي کې د بهرنی پالیسي په اړه کې فعال لوبغاړی نه دی. موږ د امریکا د خلکو استازي یو، مګر که کانګرس د بیا نظر ورکولو فرصت ولري نو ځواب به آسان نه وي. په کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس جمهوری غوښتونکی اید روتی وای
چیلنج از ګیټینګ اګریمنت آن وات ایگزیکټلی اټ شوډ کنټین سم وود امپاور د کمانډر ان چیف
په هغه ستونزمنه چې موجوده ده موافقه کیږي، ځینې به اعلی قومندان قوی کړي او نور بیا قدرت محدودوي. د ځینو هدف به ډلې وي او د نورو هدف به مفکورې وي. ځینې د وخت ځای او د نظامي قوې د استعمال د ډول پورې به محدود وي او نور بیا محدودیت نه لري. داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې په نږدې وخت کې د تروریزم په خلاف جنگ پای ته ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
راز محمد او ابن امین دوه کسان دي چې په ماشومتوب کې د پولیو په ناروغي اخته شوی او خپې شلی شوې دي. زبی الله غازی په دې حق له رپورت را لګلې
چې پیدا شي نو سم د سیر کوم ته واکسین د ډاکټرانو په لارښوونه کېږي هغه تطبیق هم ته تر څو چې دا تقریبا خلاص شي ځکه چې دا غدر دې مال دی
ل گرمی نری سپین بنین پتن کړي او پشین بخن کمیس د گندون کې ماشین بخی وی دواړه بخی د پلچ خطرناک او بې درملنې ناروغي ل خوځیدو ایستلی خو د ژوند کړهونو او سختو ته د همت او مبارزې ملا تړلې څلویخ کلن ابن امین حمید د کونړ په مرکز اسدآباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. هغه وایي تر زیږیدو دوه کاله وروسته د پولیو ناروغۍ په غبرګو پښو شل کړي خو داسې وخت چې واکسینې کورنۍ نه پیژندل
کې تقریبا څلویخ کاله جنگ شو د انقلاب نه دوه کاله مشر ما دا وختونه کې چې کله انقلاب مې تر هغه زو دوه کلن مو ډاکټرانو نشواله دغه ګوزن واکسین هم نه کېدله واکسین به هیڅ پیژندل نه دغه لامل چې زه معلوم شوم.
هغه وایي سختۍ وګاللې خو خوانځی ولوسته اوس په یو خصوصي پوهنتون کې حقوق لولي. هغه لزده کړو سره سره د تیر او اته د شو کالو راهیسی خیاطی کوي او په دې موده کې ډیر معلولین روزلی چې اوس په دد په چیر د ژوند شی به خوشاله تیریږي.
د خسوډن موسیل خانه ما سره هم یو سنټر را سره چې تقریبا پاکي هر کال ما باټه شاګردان روزل معلولین او هغه ټول د وړاندې کله ټول کاریګر دی وسله داغه نمونه نه چې ما څنګه ورو رسنا سه چې راځم نه ملي خپل سالوسن نام فارغه دي او دغه خپل مهنت کوي. او
امین حنیف چې د پلچ سختې غاللی زکه خو پر کورانه یو د واکسین کولو ټینګار کوي او وایي نه غواړي په چم گاوند کې پر پولیو لاندېستلې کوچ نسترګي ولګي.
هغه خپل بنا دی او دغه بچان کې د خپل په اړه کلی کې معلول د پولی او ښکار شوی راوښتره داغه نه د برتوال او د واکسین چې د تبابت په تبابت کې یو مهم رکن دی تبابت پچې د د مور افطار حق دی چې د خپل اولادونو تر واکسین وکي تر څو چې دغه د فلج او دغه زګلیفون نه خلاص شي.
ل امین سره د جامو ګندلو په دکان کې یو بل معلول شپګویش کلن راز محمد هم کار کوي. هغه هم په کوچنی والی کې د پولیو پر ناروغي یخته شوی دی.
پی خبر کې ما وجود می غون کار پرې اوس بیا حال ډاکټرانو سره ما وګرځول بجلی شاټونه صداغه شو دایره له دمونه شلو دای وکل دې سره نور وجود می خښو د خپل کار دوانه پرې اوس.
نو مولی له امریکا غ سره په خبرو کې ویل چې په ټولو کورنوي سپارښتنه داد تر څو خپل کوچنانو ته د پولیو ضد واکسین وکي کنه ټولو مربد خپل کورنۍ او ټولنې د وګو باري
ابل دی کزابل تخار دی کهرات په ټول افغانستان کې د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام سل اعشاریه 15.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د سارنې نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یو لسمه دی لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله واهل لري چې د نوې مقرره له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. یوسف خان زدران په دې حکله رپورټ را لګلې.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې لمخې فردي څارنه منه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ دغه مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوي او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او دغه مقرره پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلی کیدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا مقرره چې درې فصله او یو لس ماده لري شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کېدلی شي. د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا اصل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپل کوم تړون اخیستلی شي او نه یې روخ پلوانو ته ورکول شي. د ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د نوې مقرره لمخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیم زی او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې، ځکه مونږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله او هغه هم دی بایسو چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې یو چوکاټ کې او داخل دی او طرز عمل مونږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړ کړی دا حکومت په خپل سره تصویر کړی دا په خپل سره اوس پونګ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمیر محدودیتونه یو شمیر خویدات شته، لکه موږ چې مخ کې په خلاص مرټ یا په خلاص لاس نظارت کړو هر پروژې ته به موږ ورتلای شو، په هر پروژې کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوي شو. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول ناممکنه ده هغه ډول ستونزې او مشکلات ته زموږ رسیدګي نشو کولای.
خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې بیا وایي چې د نوې مقرره هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه لږ ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خپرونې ته غوږ شئ.